درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډېرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، نن په دې مازیګرنۍ خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما ملګری ښاغلی زماني صاحب د خپلو نورو انډیوالانو په ملتیا ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې 15مه د 1445 هجري قمري کال د رمضان المبارک درویشتمه او د 2040 میلادي کال د اپریل د میاشتې 3مه نیټه ده. دوستانو، په سر کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د امنیت شورا په غونډه کې د په دمشق کې د ایران په سفارت باندې د اسرائیلو د برید د غندنې په هکله سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا هم هنداره پروګرام لرو چې نن په هنداره کې هم په دمشق کې د ایران په سفارتخانه باندې د اسرائیلو د حمله موضوع جاجو او په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د سیمې د چارو دوه کارپوهان ډاکټر علي واحدي صاحب او ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب. د خبرونه په ورستیو شیبو کې به هم د روان 1403 هجری لمریز کال د شعار په حق له د پروګرامونو د لړۍ اوله برخه درته وړاندې شي. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې. نو پام وکړئ د دې محل خبرونو ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. انساني اصولو ته د صهیونیستي جنایتکار رژیم نه ژمنتیا. له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا د پاکستان د لومړي وزیر ټینګار. په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله د 1300 کسانو مړینه او په غزه کې په تیرو شپږو میاشتو کې د 196 مرستندویا کارکوونکو په شهادت رسیدل.
سوم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ټولو ته ثابته شوه چې صهیونیستي رژیم هیڅ بشر دوستانه او نړیوالو اصولو ته ژمن نه دی. د ایران پریس خبري اژانس د خبر لمخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد تیره شپه د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني خبرو کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د صهیونیستي رژیم په ترهګر برید کې د ستر جنرال محمد رضا زاهدی او د هغه د څو ملګرو د شهادت په وجه د ایران دولت او ملت او د دغو ګرانو شهیدانو کورنیو ته تسلیت ووایه. ښاغلی رئیسی د سوریې د ولسمشر له خواخوږۍ څرګندولو څخه د مننې تر څنګ دغه ترهګر او جنایتکارانه عمل د صهیونیستي رژیم د بې وسۍ ژوره نښه وبلله او ټینګار یې وکړ بې له شکه دغه رژیم او ملاتړي به یې د دغه ترهګر جنایت او په غزه کې د وحشیانه جنایتونو له امله د خپلو کړنو په سزا ورسیږي او د دې جنایتونو د ترسره کوونکو مجازات حتمی او نه بدلیدونکی دی. بشار الاسد هم په دغو خبرو کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت پر کنسولګری باندې په حمله کې د صهیونیستي رژیم بې ساري جنایت نه یوازې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده بلکې د دغه رژیم د سکوت او بې وسۍ ښودنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران د سازولۍ مرستیال او سفیر په دمشق کې د ایران د سفارت پر کنسولګری د حملې په ګډون د صهیونیستي رژیم د جنایتونو او بزدلانه ترهګرو حملو په غندلو سره خبرداری ورکړ چې د اسرائیلو ترهګریز اقدامات به په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي. د ایران پریس خبری آژانس د خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازولۍ مرستیال او سفیر زهرا ارشادی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران پر قونسلګری د اسرائیلو د برید په اړه وویل چې اسرائیلي رژیم په ښکاره د ملګرو ملتونو له منشور له نړیوالو قوانینو او د سوریې د عربي جمهوریت له حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه کړې. ارشادی زیاته کړه دغه جنایت او تروریستي برید د نړیوالې ټولنې د منل شویو اصولو یعنی د ډیپلوماتیکو ځایونو او قونسلګریو او استازو د مسؤلیت د ښکاره سپکاوي څرګندونه کوي. ارشادی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازو د دې شورا په بیړنۍ غونډه کې په دمشق کې د ایران پر سفارت د اسرائیلي رژیم د برید په اړه دغه ترهګریز عمل وغانده او د دې رژیم او په سیمه کې د نورو اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړ.
د ایران ګمرک ویلی د ایران للارې د ترانزیت کچا په 1402 لمریز کال کې په 14.25% زیاتوالي سره 19 میلیون او 290 زره ټنو ته ورسیده. د ایرنا د خبر لمخې په دې موده کې د بهرني ترانزیت تر ټولو زیاته اندازه د شهید رجایی خاص زون لګمرکی نقطې څخه د 15.1 میلیون ټنو په اندازې سره تر سره شوې چې د تیرې مودې په پرتله 6.9% زیاتوالی ښیي. د شهید رجایی د ځانګړي زون له ګمرکه وروسته د پرویز خان او باشما ګمرکونه په ترتیب سره د 3,950,000 ټنو او 1,930,000 ټنو سره د لویو او اصلي ترانزیټي ګمرکونو څخه د بهرني ترانزیټ تر ټولو لویه کچه ځانته ځانګړې کړې ده.
د پاکستان لومړي وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سره د تیر کال خپلې کتنې ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې اسلام آباد له تهران سره خپلو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د ایران د خبر له مخې په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم پرون په اسلام آباد کې د دغه هیواد له لومړي وزیر محمد شهباز شریف سره وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لورو د شهباز شریف په رسمي بلنه پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی راتلونکي سفر په حقله د نظر تبادلې ترڅنګ همدارنګه په بریالیتوب سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ښو ورورګلوي اړیکو پر اهمیت او د پولې په اوږدو کې د سوداګرۍ پر پراختیا او د اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. دواړو لورو همداشان په نړیوالو فورمونو کې د ایران او پاکستان د ملګرتیا او پیوستون او په تیره بیا د فلسطین او د غزې له حالاتو سره د ټینګ ملاتړ او د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د مخنیوي پر ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان د لومړي وزیر د اړیکو دفتر هم د وی بیانې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د پاکستان لومړي وزیر د کشمیر له مسلمانو خلکو په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو په قدرونې سره د انرژي په برخه کې همکاري د سړکونو او اورګاړي پټلۍ او کلتوري تبادلې له ترهګرۍ سره پر مبارزې او امنیتي همکاریو ټینګار وکړ. قدر منوریدونکو اوس هم د طالبانو له لورې په سوریه کې د ایران پر سفارت د برید غندلو په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران اسلامي جمهوریت د سفارت پر کونسلګرۍ د صهیونیستي رژیم برید په کلکو ټکو غندلی دی. د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاد برید د ډیپلوماتیکو نورمونو ښکاره نقص او په سیمه کې د ناامنۍ د پراختیا پاروونکی اقدام دی. اعلامیه زیاتوي سرپرست حکومت د نړۍ او سیمې له تاثیر ګذاره هیوادونو غواړي چې په غزه کې او له غزې تړانګې هاخوا د صهیونیستي رژیم د جنایتونو مخنیوی وکړي. په اعلامیه کې راغلي د دغه رژیم د جنایتونو دوام له یوې خوا د سیمې او نړۍ امنیت ته پر یوه جدي ګواښ بدل شوی او له بلې خوا د نړیوالو قوانینو او سازمانونو د مؤثریت په تړاو جدي پوښتنې راولاړې کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه سید قریب الله سادات په دې باور دی چې اسرائیل غواړي د خپلو شریکانو په ملاتړ په سیمه کې جګړه لا پراخه کړي.
حرکات که فعلا اسرائیل انجام میداد، مثل که شفاخانه ها را هدف قرار داد، موتر سازمان ملل متحد هدف قرار داده، کنسولگری ایران در یک کشور دیگه‌ای که او داخل جنگ مستقیم نیست مثل سوریه و لبنان دفاتر هدف قرار میده، این به معنای ازی است که اسرائیل یک آلت را پیدا کرده که میخواد جنگ گسترش بده تا بتانه حمایه کشور که طرفدار شسوره بدست بیاره.
یاغنی سادات همدارنګه زیاتوي چې اسرائیل غواړي په دې ډول کړنو سره وخی چې د سیمه نور هیوادونه د جګړې لامل دي،
نشان بده کې عامل جنگ یا باعث جنگ یا طرفدار جنگ او کسای دیگه است مثل ایران و سایر کشورهای اعمال و افعال زیره همه تو که کشورها تقبیه کرده قابل تقبیه ماست.
ښاغلی سادات وایي چې د سیمې هیوادونه باید په آسیا کې د جګړې مخنیوی وکړي او دوام باید د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي.
بستگی داره به کشورهای مقتدر منطقه آسیا که نگذارند که نظم که در آسیا است یا از بین بره و اگر نظم فعلی بیشتر از این صدمه ببینه او یک نارام
ده. یادمونی ولده چه د افغانستان په شمول ګڼ شمېر هیوادونو په دمشق کې د ایران په سفارت برید په سختو ټکو غندلی او دا یې له ټولو نړیوالو اصولو او نورمونو سرغړونه بللې ده. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
خبرونو دوام ته غوښ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 1100 کسان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. یاد سازمان په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په نوي رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یادې ناروغۍ له امله د مړو شمېر 1100 تنو ته رسېدلی چې 80% قربانیان یې میندې او ماشومان دي.
په غزې کې جګړې په داسې حال کې نن خپل شپږمه میاشت پوره کړه چې د نړیوال مرکزي پخلنځي د خیریه موسسې د و کارکوونکو په وژل کېدو سره نړیوال فضا له هم اغېزمنه ده. د تسنیم خبري اژانس د خبر له مخې په غزه کې له جنګه نن شپږ میاشتې تیریږي او ساینستان په دیر البلح ښار کې د نړیوال مرکزي پخلنځي خیریه موسسې پر کارکوونکو باندې د هوایي حملې د توجیه کولو په لټه کې دي. هغه پیښه چې د سه شنبې په ورځ وشوه چې په تړاو یې نړیوالې غندنې دوام لري. په غزه کې د فلسطین د روغتیا وزارت پرون د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وروستیو سیو له مخې د نیواګرو په حملو کې 2,996 کسان شهیدان او 15,494 نور هم ژوبل شوي دي. همدارنګه 408 ښوونځي یا په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 6,050 زده کوونکي هم په شهادت رسیدلي دي.
او د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له غره څخه د یوې ډبرې د راغورځېدو له امله د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه شاوخوا 2 بجې د غور ولایت د 400 ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. طالبانو هم منلې چې په دغه پیښه کې قربانیان ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ
سیاسی تبصرہ
زمون سیاسي تبصره د امنیت شورا په غونډه کې د ایران په سفارت د اسرایلو د برید د غندنې په حق لدنو پام ورته وکړي. په سوریه کې د ایران د سفارت پر کنسولي برخې د اسرایلو د برید په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا بیړنې غونډه د صهیونستانو له ترهګرو اقداماتو د هیوادونو په سختي او څرګندې نیوکې سره ترسره شوه. په ملګرو ملتو کې د ایران د نمایندګۍ مرستیالې زهرا ارشادی په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه بوګنوونکي جنایتونه او نازوان مردانه ترهګرې حملې په کلکه غندي وویل، د اسرایلو رژیم د ملګرو ملتو د منشور د نړیوالو قوانینو او د سوریې د عربي جمهوریت د واکمنې خپلواکې او ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده خلاف ورزي کړې ده. د آسیا او اوقیانوسی او د لویدیځ آسیا په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال محمد خالد الخیاری هم په دغه غونډه کې په سوریه کې د ایران په سفارت باندې د اسرایلو د برید په غندلو سره څرګنده کړې د سفارتي او کنسولي ځایونو او پرسنل خوندیتوب باید په ټولو مواردو کې د نړیوالو قوانینو مطابق رعایت شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازي واسلی نبنزیا هم په سوریه کې د ایران په سفارت باندې د اسرایلو د حمله په غندلو سره ویلي، د اسرایلو اقداماتو د بخنه غواړم د اسرایلو اقدامات د منلو وړ نه دي، ځکه چې په ټولو حالاتو کې ډیپلوماټیک کسان او پلاوی باید خوندیتوب ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي مرستیال هم له ایران د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او وی ویل د اسرایلو دغه اقدام د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزي ده. همداشان په ملګرو ملتو کې د سوریې استازي قصا زهاک دغه حمله وغندله او د امنیت شورا په غونډه کې وویل د اسرایلو حمله د فلسطین د خلکو د حقوقو په ملاتړ او لنیواکي جولان څخه د نیواګرو د بیرته ستنولو په لړ کې د سوریې ولس ل خپل ملي او پریکند دریزونو نشي اړولې. په ملګرو ملتو کې د سویټزرلند استازي هم وویل سویس په دمشق کې د ایران په سفارت حمله په کلکه غندي، ځکه چې دغه شان اقدامات په سیمه کې د کړکیچ کچا ډیره لوړوي. په دغه کتنه کې د سلوانیا استازی د ایران په سفارت باندې د اسرائیلو حمله وغندله او څرګند کړ چې ټول خواوې باید د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک په ګډون د ټولو پریکړه لیکونو احترام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزائر استازی هم د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګند کړ او ویل د اسرائیلو د نیواګر رژیم له خوا له نړیوالو مکلفیتونو څخه د سرغړونې دغه ډول پیښې د توجیه او زغم وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد سفیر او استازی هم په سوریه کې د ایران په سفارت د اسرائیلو د حمله په غندلو سره د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا په حق ټینګار وکړ. همداشان په ملګرو ملتونو کې د موزمبیک استازی په دمشق کې د ایران په سفارت د اسرائیلو حمله د نړیوال امنیت او نړیوالو قوانینو سخته خلاف ورزي وګڼله. په دغه غونډه کې د انګلستان، فرانسې، جاپان او جنوبی کوریا په شان د امریکې په لار روانو هیوادونو د صهیونیستي رژیم د حملو لغندلو څخه ډډه وکړه. دغه هیوادونو یوازې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښودله. صهیونیستي رژیم د دوشنبه په ورځ په دمشق کې د ایران د سفارت د کنسولګری برخه په نخښه کړه او له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونې لاس پورې کړ. په دغه برید کې د اوو ایرانی ډیپلوماټانو د سیمې د امنیت د دفاع سلاکارانو په ګډون 14 تنه شهیدان شول. د ایران ځنی پوځي ځواکونه د سپاه قدس په چوکاټ کې په لویدیځ آسیا کې د امنیت له ساتنې سره د مرستې او ترهګرۍ په تیره بیا د عشت ترهګرۍ ډلګې سره په مبارزه کې د سوری پوځیانو د مرستې په لړ کې د سوری د حکومت په غوښتنه او بلنه په دغه هیواد کې شتون لري. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې هندارا پروګرام ته غوښ شي.
نو ولعالم ته سړی نشو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي.
موږ تکرارات سره دا وی چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت څالو رو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو قدر منوریدونکو، زمر سلامونه او نیکی هیلی و منی منزونه روژه و تاتونه مو قبول. زالی از خرابیدی ده هنداری لتحلیلی خبروانی سر اساسو پا خدمت کم. ننوار و پا سوریه که ده ایران پا کنسولگره بنده ده اسرائیل ده رژیم ده هوایی بریت پاک لبحث وکرو. پا ننانای بحث که بزمر سر ده سیاسی چاروشنند اشراغل دکتر علی واحدی او رسندوی فعال و دینی حالیم ډاکټر محمد رحیم درانی ګډون وکړي. په دې هیله چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي. قدر من اوریدونکو، په تیرو ورځو کې د اسرائیل رژیم د خپلو F-15 جیش جنگی الوتکو په وسیله د سوریه په پلازمینې دمشق کې د ایران د سفیر په کور او د کنسولګری په ودانۍ باندې بمبار وکړ، چې د عمله د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د دوو جکپورو مسؤلینو جنرال زاهدی او جنرال حاج رحیمی په شمول د ایران او پوځي سلاکاران په شهادت ورسېدل. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د نړیوالو قوانینو او کنوینشنونو له مخې سفارتونه او کنسولګری او نورې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ پوره مسؤلیت څخه برخمن دي او په هیڅ صورت کې باید ورباندې برید نه وسي. دا برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي. د ملګرو ملتونو له سرمنشي نیولې بیا د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشرانو د اسرائیل د رژیم د دغه غیر قانوني اقدام غندنه کړې او د دې رژیم د سرکشیو د خطرناکو پایلو پاکله اندېښنه ښودلې ده. د ایران اسلامي جمهوریت سمدلاسه له دغه برید وروسته واشنگتن ته پیغام استولی او د اسرائیل د رژیم په دغه برید کې امریکا مسؤوله بللې ده، خو امریکایان ادعا کوي چې په دغه برید کې برخه درلودلې نه ده. حال دا چې اسرائیل رژیم خپل ټول اقدامات د امریکې په سیاسي او پوځي ملاتړ په وسیله ترسره کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د اسرائیل د رژیم د دغه جنایت په وړاندې د غبرګون لپاره خپل حق محفوظ بللی او دغه چا اخیستلو په ضرورت یې ټینګار کړی دی، خو ویلی دی چې کله او څرنګه د دې برید ځواب ورکوي په دې اړه به خپله فیصله وکړي. موږ به هم نن د نړیوالو اصولو او کنوینشنونو له مخې دغه برید وڅېړو او په دې بحث وکړو چې آیا د اسرائیل د رژیم دا اقدام امریکا سره په همغږیتوب ترسره سوی او کنه. www.parstoday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. دلته به یو لنډه شاندمه وکړو او بیا به د خپلو ګرانو میلمنو نظرونه په دې هکله وپوښتو. په هنداره کې مو هرکلی کوو. راځو لومړی د سیمې د چارو شیناند ښاغلی ډاکټر علي واحدي ته. واحدي صاحب، په خپرونې کې شراغلاست درته وایو، تاسو پوهیږئ چې اسرائیل په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ هوایی برید کړی دی. تاسو دغه اقدام او د هغې پایلې څرنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه چې تاسو وویل د سینستي رژیم لخوا په سوریه کې د جمهور اسلامي ایران د سفارت پر غلسرګری هوایی برید ترسره شول، چې د دغه هوایی برید په بهیر کې د جمهور اسلامي ایران څو لوړ رتبه پوځي سرهکاران په شهادت ورسېدل، چې د سینستي رژیم دغه وحشیانه اقدام د نړیوال او د ملګرو ملتونو د سازمان له قوانینو څخه یو ښکاره سرغړونه او خلاف ورزی او تجاوز بلل کیږي، ځکه چې پر غلسرګری باندې برید دا معنا ورکوي چې سینستي رژیم د ایران پر خاوره باندې برید کړی دی. چې د سینستي رژیم د دغو وحشیانه اقدامات اصلي عامل دا دی چې د ایماس او د جهاد اسلامي لخوا پر د فلسطین پر اغنی وګړو اشغالي برخو باندې برید. سینستي رژیم د خورا یو سخت ماتې سره مخامخ سول، چې د دغو د ماتې د په جبران کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلی چې د ایماس او د مقاومت د جبې په وړاندې موافق سي، بلکې پله پسې د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، او چې د دغو ناکامۍ په جبران هغه د په غزه کې د فلسطین د نسل وژونکي اقدام ترلاسه کړی دی. او په دغه شپږ میاشتو کې موږ ګورو تر 15 زیات عام او بیګناه خلک په ځانګړي توګه ماشومان او ښځه په شهادت رسولی دي، روغتونونه یې ویجاره کړي دي، او د بیمار ناروغان او ډاکتران او دغه درملنې کادر یې اعدام کړي دي، او په خورا سخت بایکاتونه چې هغه د درملو او د خوراکي توکو او د اوبو بایکاتونه پر دغه مظلوم خلق باندې تپلی دي. د دغو ټولو اقداماتو په وړاندې بیا هم له ماتې سره مخامخ دی، او غواړي چې د دغو ماتو په وړاندې د دغو جنایاتو په کولو سره خپل هغه ناکامۍ پټ کړي. چې موږ ګورو چې د سینستي رژیم دغه وحشیانه اقدامات یقینا د هغه د نابودۍ به عامل بسي، او د سینستي رژیم د دغه ورستني اقدام په اړه د جمهوري اسلامي ایران ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای دا په ډاګه کړ او وویل چې د سینستي رژیم د دغه جنایت او دغه شان جنایتونو په وړاندې به ډېر ژر پښیمانه سي. یعنی دا چې د سینستي رژیم
د نابودی او د سقوط عامل به تر سره شي ان شاء الله.
لتاسو مننه واحد صاحب. وس په همرا سور رسندوی فعال او دینی عالم ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی ته. درانی صاحب، تاسو په سوریه کې د ایران په کنسولګری باندې د اسرائیل د رژیم د يرغل پایلې څرنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه برید چې کوم شوی دی په د ایران په کنسولګری باندې په دمشق کې، که د نړیوال قانون له مخې وګورو نه ګورو چې هیڅ یو هیواد دا حق نه لري چې د بل هیواد په سفارت باندې، چې هغه هیواد سفارت اصل کې د هغې ځمکه بلل کیږي، یعنی دا داسې ده لکه په دمشق کې چې د ایران خپل ځمکه وي، نو دا یو لویه خلاف ورزي کړې د قانون، هم د نړیوال قانون له مخې او هم د سوریه چې کوم قانون دی دغې خلاف ورزي شوې ده، او دا باید وغندل شي، او نه باید نه فقط په کار دی وغندل شي بلکې د دې برید په کار د ایران ځواب هم ورکړي، او حق لري د نړیوال قانون له مخې چې د دې ځواب ورکړي، او هغې پوښتنه وکړي چې دا برید په ما باندې ولې شوی دی. او په دې کې چې کوم کسان شهیدان شوي دي، نو هغه هم داسې واړه کسان نه دي لکه زاهدي چې کوم و، هغه د څلوېښتو کالو نه یا د پنځو څلوېښتو کالو نه په دغې لاره کې جنګېده د اسلام د دفاع دپاره، او یو پوخ کمانډر و، یو لویه ضایعه ده د ایران دپاره. او که وګورو دا یو دویم ځل دی چې نیغ په نیغه برید کوي په ایران باندې، یو هغه شهادت و چې د قاسم سلیمانی و، او بل دغه شهادت د زاهدي، خو هغه خو په هوایي ډګر باندې و، او د سوریې په خاوره کې دا اقدام کړو د سوریې هوایي ډګر و، خو که دا وګورو دا د ایران ځمکه حسابېږي ګڼل کیږي، ځکه چې کونسلګري په هر یو هیواد کې د هغې هیواد خپل ځمکه کوي، او د امن یو ځای وي چې هلته د هغې هیواد خلک راټول شي او کینی او خبرې کوي. نو دا برید هم د غندلو دی، او هم په نړیوال سطح باندې به کار دی ایران د دې غوښتنو کې، او د دې جواب دې راغواړي. او پایلې زما په خیال چې کومې پایلې کېدې شي، نو د اسرائیلو دپاره ډېرې بدې پایلې دي. د یو لحاظ نه که موږ وګورو، نو د اسرائیلو شرمندګي ده، یعنی اسرائیل په نړۍ کې په دې باندې شرمېږي، او ټول ته څرګندېږي چې په پردي هیواد کې د پردي د یو بل هیواد سفارت چې ته ولې نه، دا د نړیوال قانون مخالفت دی چې هغې کوي، بار بار کوي، او د هغې دفاع کوونکي هم د هغې مشران دي ورسره په صلاح باندې نور هیوادونه دي، او هغې دا جرأت کړی دی، او په کار دی د دې جرأت ورته ځواب ورکړی شي، او لکه څنګه چې مخکې ځوابونه ورکړي دي په عین الاسد باندې یا په نورو ځایونو باندې، نو توقع چې کومه کېږي، هیله چې کومه ده، هغه هم دغه ده چې ایران به داسې اقدام وکړي، او ډېر زر کېدای شي په نامعلومه وخت کې کېدای شي داسې اقدام وکړي چې اسرائیلو ته دا ډېر درون پرېوځي. او کله کله خو مستقیم اقدام نه، خو زه نشم ویل چې مستقیم به وکړی شي که نه، خو غیر مستقیم داسې اقدامونه کېدای شي وکړي چې هغه اسرائیلو ته د دې نه څو برابر زیات ضرر ولري. او که وګورو په نړیوالې سطحې باندې اسرائیل خپل چې کوم هویت دی هغه ورو له لاسه ورکوي، او دغه گزار او دغه برید په دې ته ډېر درون پرېوځي.
مننه درانه صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دلته یوه دمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت. www.com پارس تدی ډاټ آر سلش پی اس زموږ د پانی درک دی. تاسو دینداری تحلیلی خبرونه اوري راګرزو خپل بحث ته. ډاکټر صاحب واحدی، تاسو په هیجه چې د ایران په کنسولګری د اسرائیل ل بریټ نوروسته ایران واشنگټن ته یو جدي پیغام استولې او امریکای د دې کار مسؤوله بللې ده، خو امریکایان وایي چې په دې بریټ کې لاس درلودلی نه دی. حال دا چې اسرائیل رژیم خپل ټول اقدامات د امریکا په پوځي او سیاسي ملاتړ ترسره کوي. ډاکټر صاحب واحدی، تاسو څه وایست؟ آیا امریکا هم په دغه جنایت کې مسؤوله ده؟ فکر نه کوئ چې امریکا غواړي له دغه جنایت له پایلو څخه په دروغ ویلو سره ځان وژغوري؟
بلو، نو دا خو ښکاره موضوع ده چې سینوستي رژیم دغه وحشیانه جنایت، یعنی هم په سوریه کې د جمهور اسلام ایران پر مراکزو باندې دا څو ځله هوایي بریدونه، او هم په غزه کې د عامو خلکو په وژلو او د خورا ظالمانه بایکاټونه پر دغه مظلوم خلک باندې تپول، او ټول هغه جنایتونه چې په دغه شپږ میاشتو کې د سینوستي رژیم لخوا د غزه پر مظلوم اولوس باندې تر سره سوی دی، د امریکا د ملاتړ په لخوا دا تر سره کیږي. ځکه چې نو دا ښکاره خبره ده چې دا څلور ځله د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه چې د اوربند او د بایکاتونو د ریکولو لپاره د غزې لپاره هغه اجرایي نسول هغه د امریکا د ویټو په اړونو ده. معلومه ده چې د سینوستي رژیم پر شا امریکا د هغه څخه ملاتړ حمایت کوي، او د امریکا دغه ناوړه او ظالمانه اقدام چې د سینوشتي رژیم د ملاتړ په اړه د فلسطین د ولس او د هغه د نورو جنایاتو په اړه تر سره کیږي، دا د امریکا د تضعیف او د امریکا د بدنامۍ سبب اوسي، او جمهور اسلامي ایران دا توان لري چې د دغو ملاتړونو چې د سینوشتي رژیم لخوا دا هغه د خاطر سره کیږي په مناسب وخت هم سینوستي رژیم او امریکا ته به یو خورا سخت گذار به ورکړي انشاءالله.
مننه واحد صاحب. را بسو ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی ته. درانی صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا امریکا د اسرائیل د رژیم په جنایاتو کې ګرمه نه بولئ، او د اسرائیل د رژیم د جنایاتو مسؤلیت امریکا ته نه ورګرځي؟
لدی ورسته چې کله د غبریت تر سره شو، نه د ایران وزیر خارجه د بهرانه چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې کوم پیغام ورک، نو دغه نه بعد تلیفون شوه د تهران ته د پینتاګون لخوا ویل شوی دی چې موږ په دغه غبریت کې لاس نه لرو، یعنی نه په نه زموږ لاس پکې نشته. خو دا څنګه ممکن ده او کېدې شي چې موږ دا وویل چې هغې په دې کې لاس نه لري؟ هم خبر نه درلود چې کوم اظهار هغې کړی دی هغه همدغه دی چې موږ هیڅ قسم ته له دې نه خبر، او له دې وروسته چې الوتکو الوت کړی دی او راغلی دي هغې نه بعد موږ خبر شوي. خو خبره دا ده چې څومره کارونه کېږي په اسرائیلو کې، اسرائیل چې څومره بریدونه کوي دغې نیخ په نیغ ملاتړ د امریکې لخوا کیږي، او چې څومره حملې او بریدونه شوي دي په غزه کې، همدارنګ په دمشق باندې یا په سوریه باندې چې څومره بریدونه کیږي، دغې شاته ټول هغې ولاړ دي، او نه یوازې دا چې ولاړ دي بلکې تایید یې کوي او حمایت یې کوي. نو موږ دا نشو ویلی چې هغې به دې نه خبر نه وي، او ځکه چې دا یو وړوکی اقدام نه و، دا یو ډېر لوی اقدام و. د دې نه مخکې چې کوم بریټ شوی په هوایي ډګر باندې او قاسم سلیماني باندې، نه هغې کې لکه څنګه چې د امریکې لاس څرګند و او نیغ په نیغه په هغې کې مداخلت درلود، نو دا ممکنه نه ده چې په دې بریټ کې چې دا د یو لحاظ نه د هغې بریټ نه لوی برید دی ځکه چې هغه خو په سوریه کې شو د سوریه په ځمکه کې او خدا مونږ د ایران ځمکه بلو چې د ایران په ځمکه کې دا شوی دی ځکه چې د ایران چې کوم سفارت دی په سوریه کې هغه داسې دی لکه د ایران خپل ځمکه نو په هغې باندې برید شوی دی او کوم کسان چې پکې شهیدان شوي دي هغه هم واړه کسان نه دي معمولي کسان نه دي داسې کسانو لکه زاهدي شهید چې کوم دی هغه د څلوېښتو کالونه وسله په لاس په دې ټولو جنګونو کې او په دې ټولو مرحلو کې که هغه د خپل ملت دفاع و د عراق په وړاندې یا په نورو محاذونو کې او په نورو پولو کې جنګېدلې دی او یو تجربه کار ډېر لوی کس و چې هغه باندې دغه برید شوی دی او بیا د ایران په سفارت کې ورباندې شوی دی چې د ایران کونسلګري او دغه سفارت دا یو قسم د ایران ځمکه بلل کېږي نو په دې کې هم هغه شریک ښکاري یعنی ظاهر هم دا ده چې هغه به خبر وي او شریک به وي او اوس په خپله چې کله یو انسان ته یو خبره وکړي که نه او د دې نه مخکې چې تور باندې الزام ولګوي هغه چې یاره دا کار خو ما نه دی کړی لکه ماشومان صحیح ساده خبرې کوي او هغې وایي چې یاره مونږ خو په دې کار کې شریک نه یو یا دا کار خو ما نه دی کړی نو پته لګي چې یاره دا کار د کړی دی ځکه انکار کوي چې یاره دا کار ما نه دی کړی چې هسې نه الزام یې په ما راشي او د بل طرف نه ویریږي هم ځکه چې هم د نړیوال قانون خلاف ورزی ده او هم د سوریه د هیواد چې کوم قانون دی دغه هم خلاف ورزی ده نو دغه ورکې شریک دی او انشاءالله چې که د دغه شرکت څرګند وي او که څرګند نه وي خو د رڼا ورځې په شان واضح ده چې د دې نه مخکې بریدونو کې هغه شریک وو او دې کې هم ورسره شریک دی ځکه چې ټول سیاستونه چې اسرائیل لري د غزې د مسلمانانو خلاف یا په کلی توګه د ټولو مسلمانانو په خلاف په هغې کې او ټولو لویو تصمیماتو کې ورسره امریکا شریکه ده نو دا هم یو داسې لوی تصمیم و چې دی کې هغه ورسره خامخا شریکه
ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی له تاسو او همداشان له ډاکټر صاحب علي واحدي څخه مننه کوو چې په سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ باندې د یرغل پاکله د هندارې په خپرونه کې از موږ سره برخه واخیسته په همدې ځای کې له ګرانو اورېدونکو خدای پامانی کوو خدای مو مل او ملګری سه
سوار لسوا دریم کال شعار
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د 1403 هجری لمریز کال د شعار یعنی د خلکو په ګډون سره د تولید د ودې د نومولو په اړه در سره ژغیږو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
خوګو دوستانو لکه څنګه چې خبر یې د اسلامي انقلاب ستر لارښود هر المریز کال په سر کې د نوي کال لپاره یو شعار او عنوان ټاکي د 1400 دریم هجری لمریز کال لپاره شعار هم د خلکو په ګډون سره د تولید وده ټاکلې ده. دغه عنوان او شعار خی چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تر ټولو مهمه اندېښنه د اقتصاد موضوع ده. کله که تیرو وختونو ته وګرځو نو د کلونو نومول په ایران کې له تیرو شپږویشتو کلونو راهیسې پیل شوي دي. په 1408 لمریز کال کې لومړی ځل و چې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د کال شعار وټاکه. دوی په 1408 لمریز کال کې په رسمي توګه د یوه کال لپاره یو شعار غوره کړ او دغه رودا په دودیزه توګه تر اوسه پورې هر کال تکرار شوی ده. دغه رودا د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې او په مختلفو نامو سره ترسره کیږي. د کال د شعار موخه هم په یوه کال مودې کې د حکومتي مسؤلانو د سیاستونو او اقداماتو ته وده ورکول او حتی له دې وروسته او همداراز د کال په شعار کې مطرح شوي موضوع ته د عمومي افکارو د توجه اړول دي. په قطعي توګه د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په وسیله هر کال د نومونه واکولان او مسؤلان د هیواد د ورځې اړتیاو ته متوجه کوي. د اعلان شوي شعارونو ارزونه د دې ښودنه کوي چې د کال د شعارونو تر ټولو اصلي چورلیز اقتصاد و. په حقیقت کې په لومړنیو یوولسو کلونو کې چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود کال شعار اعلانوه غوره غیر اقتصادي چارې وې، خو په وروستیو 15 کلونو کې یوازې په یوه کال کې وه چې اقتصاد د کال د شعار لا ارکانو نه و. د 1400 لمریز لسیزې په وروستیو دوو کلونو کې د کال شعار کلتوري او مذهبي چورلیستوب درلود. د 1408 لمریز کال د اسلامي انقلاب د ارواښاد بنسټګر د نیکمرغه زوکړې لسلمې کلیزې سره یو ځای کې دا ته په پام سره د کال نامه هم امام خمینی ونومول شوه. 1409 هجری لمریز کال لکه څنګه چې د غدیر نیکمرغه دوه اخترونه درلودل نو د کال لپاره نامه د امام علی نامه وټاکل شوه.
تر 1408 هجری لمریز کال پورې د کال د شعارونو اصلي چورلیز د هیواد کلتوري او اجتماعي مسلې به حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په 1408 هجری لمریز کال کې په لویدیځ آسیا سیمه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال استکبار غلیمانه اقداماتو او پراختیا غواړي خوی او همداراز په هیواد کې د کار کسب د رامنځته کونې چارې ته د مسؤلانو د توجه ضرورت ته په پام سره دغه کال د ملي اقتدار او د کار کسب رامنځته کول ونوماوه. 1401 هجری لمریز کال له پیل سره د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام د ویر او ماتم د شپو ورځو یو ځای کې تا ته په پام سره دغه کال د حسینی عزت ویاړ په نامه سره کال وبلل شو. 1402 هجری لمریز کال د خدمت گزاری کال ونومول شو. 1403 هجری لمریز کال هم د ته په پام سره چې د هتم حکومت د واکوالۍ وروستی کال حسابېده او ضرورت یې درلود حکومتي ادارې او ارګانونه خلکو ته د خپل کړچار راپور وړاندې کړي، د رهبرۍ ستر مقام دغه کال ځواب ویل ونومول. 1404 هجری لمریز کال هم د ولسمشۍ د انتخاباتو د نهم پړاو در رسیدو او د غراز د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د دښمنانو منفي پروپاګندو اندازې او زیاتې د ته په پام سره د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه کال ملي پیوستون او عمومي مشارکت وټاکه. 1415 کال د نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې د زینو لبیدیزی خبرندویو سپکاویو او د درست نړۍ د مسلمانانو د دینی احساساتو پایدار او د نبوت مقدس مقام تل سپکاوی کوونکو څخه د دوی کرکې او نفرت ته په پام سره دغه کال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کال ونومول شو. 1408 لمریز کال هم د ایران د ملت او د اسلامي امت ترمیاز د تفرقه او درز د رامنځته کولو لپاره د نړیوال استکبار ار اړخیز او سپیرو هڅو ته په پام سره ملي اتحاد او اسلامی انسجام ونومول شو. دیارلس سوه و اتیایم هجری لمریز کال هم د نوښتونو او غوړېدا کال وټاکل شو.
عزیزانو، د اسلامی انقلاب معظم لارښود له دیار لسواته تیم هجری لمریز کال وروسته هر کال د کال د شعار لپاره یو اقتصادي عنوان په نظر کې ونیو. په ټولې دیار لسوه نویمې لمریزې لسیزې کې هم غوره شوي شعارونو اقتصادي بڼه درلودلې ده. په بله معنا ټول شعارونه اقتصادي وو، یا د کال چورلیزي شعار یوه برخه اقتصاد وه. په حقیقت کې په دیار لسوه نویمې لمریزې لسیزې کې شعارونو د سیاست جوړونې جامبه درلودلې ده، او حکومتونو باید دغه موضوع د خپلو سیاستونو په جوړونې کې په نظر کې درلودلی. دیار لسوه اته اتیام هجری لمریز کال په هیواد کې د انرژۍ ډیر زیات مصرف ته په پام سره د مصرف د بیلګې اصلاح کال ونمول شو. دیار لسوه نه اتیام هجری لمریز کال هم دوچنده همت دوچنده کار ونمول شو. دیار لسوه نویم هجری لمریز کال اقتصادی جهاد، دیار لسوه یو نویم هجری لمریز کال ملی تولید او لا ایرانه پانګی او کار څخه ملاتړ ونمول شو. دغه راز دیار لسوه دو نویم هجری لمریز کال د ولسمشریه د انتخاباتو یو لسم پړاو را رسیده، او له اقتصادي مشکلاتو څخه د تیریدا لپاره د مسولانو کلک هوډ او ضرورت په پام سره اقتصادی حماسه او سیاسی حماسه نوم می غوره کړ. دیار لسوه درې نویم هجری لمریز کال هم په ملي هوډ او جهادي مدیریت سره د کلتور او اقتصاد کال ونمول شو. په 1990 لمریز لسیزې کې یوازینی کال چې د کال په شعار کې اقتصاد نه و، 1994 لمریز کال و چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه کال د حکومت او ملت یو زړهتوب او یو خلوتوب ونموه. 1995 لمریز کال څخه تر دې دمه هر کال د کال د شعار اصلي چورلیز اقتصاد دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای 1995 لمریز کال د مقاومتي اقتصاد عمل او اقدام، 1996 لمریز کال د مقاومتي اقتصاد تولید او د کار کسب رامنځته کېدا کال، 1999 هجری لمریز کال د له ایرانیو شیانو څخه د ملاتړ کال، 1998 هجری لمریز کال د تولید روڼتیا، 1999 کال هم د تولید وده ونمول شو. همداراز 1400 لمریز کال هم د تولید پشتیبانی او د خندونو ختمول کال ونمول شو. دغه راز 1400 لومړی لمریز کال هم د تولید په بنسټ شرکتونه د کار کسب رامنځته کېده، او همداراز 1402 هجری لمریز کال هم د تولید وده او د انفلیشن کنټرولول ونمول شو.
عزتمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د تیرو 44 کلونو په شان له 1994 کال پرته د 1403 هجری لمریز کال شعار هم په اقتصادي چورلیستوب سره انتخاب او اعلان کړ، او د نوي لمریز کال شعار د ولس په مشارکت سره د تولید وده ونوموه. د غنوبول خی چې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په اقتصادي فعالیتونو کې د خلکو د ګډون زیاتیدا او تولید ته د توجه پر اهمیت ټینګار لري، او دا یې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو اصلي لومړیتوب مطرح کړی دی. دغه ټینګار د تیرو کلونو د شعار د اقتصادي عنوانونو په نومولو کې هم تر پام وړ پورې مشخص دی، او د هغې لارې د تعقیبې ده خودن کوي چې د هیواد د اقتصادي او تولیدي برخو د پراختیا او پیاوړتیا سبب کیږي. نو ځکه د خلکو په پراخ ګډون سره د اقتصادي پراختیا او تولید په زیاتېدا باندې په ټینګار سره د 1403 هجری لمریز کال د شعار د اړخونو تحلیل د لوی اقتصادي اساسي ستراتیژۍ په توګه له ډیرو اهمیت برخمن دی. دغه شعار ښیي چې په روان کال کې په تولیدي فعالیتونو کې د خلکو د ګډون لپاره د انګیزې د رامنځته کولو او د ملي تولید د توانمنیو د پیاوړتیا په موخې سره اقتصادي پروګرامونه او اصلاحات د یوه مهم لومړیتوب په توګه په نظر کې نیول شوي دي. اقتصادي مسله د خلکو یوه اصلي اندېښنه او غوښتنه ده، او ځکه چې خلک له اقتصادي پلوه به په ډیرو دباونو کې دی او د دوی تمه دا ده چې دغه وضعیت ښه کړي. په عین حال کې اقتصاد یوه داسې تر ټولو مهمه حوزه ده چې دښمن هم ورباندې تمرکز کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د دښمن اوسنی جنگ یو ترکیبي جنگ دی، خو په دغه ترکیبي جنگ کې اقتصاد یو بنیاد او اساس دی، ځکه دښمن اڅه کوي په ایران باندې په اقتصادي دباو سره ولسی خپګانونه رامنځته کړي او دا خپګانونه نورو حوزو ته هم وغځیږي.
د تهران د پښتو خپرونې خګومینوالو د 1403 هجری لمریز کال د شعار نومې لړۍ دغه لومړنی مطلب وخت هم دومره وو. نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.